پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مو شهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو چې زموږ غرمنی خبری خپرونه ده زه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو په اړه رپورټ ولرو همدارنګه د افغانستان په اړه هم ګڼ نور رپورټونه لرو خو پیل خبرونو کوو اسد لودین په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي
سیګار وای افغانستان کې د بریډونو کچل وړ شوې د ملي اردو چارواکي ادعا کوي چې هلمند کې د طالبانو د وسر ګروپ په ګډون اته تنه وسلوال وجلی او د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رائے ډیرې دي بشپړ خبرونه د افغانستان پر بیارغونې د امریکا د څار اداره سیګار وایي په دې هیواد کې په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکنیو دریو میاشتو پرتله حملې په متوسط ډول د ورځې په سلو کې 50 زیاتې شوې دي د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې سیګار نن په خپاره شوي نوي راپور کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونو 1111 ځمکني عملیات کړي چې دا د تیر کال همدې مودې پرتله په پوځي عملیاتو کې څه باندې دوه برابره زیاتوالی ښیي د راپور له مخې طالبانو بیا د افغان دولت او د امنیتي ځواکونو د کمزوري کولو لپاره شخړو ته دوام ورکړی خو سیګار د امریکا د دفاع وزارت په استناد وایي چې د شخړو کچه یې په هغه حد کې ساتلې چې له امریکا سره په شوي تړون کې یې یادونه شوې ده په راپور کې دغه راز ویل شوي چې طالبانو په حملو کې د دې لپاره زیاتوالی راوستلی چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده وتلو ته وهڅوي او تر وتلو وروسته د ځان په ګټه شرایط رامنځته کړي د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لوا ویاند جګړن آقا محمد ساپای وایي چې د ځای پر ځای شوو ماینونو له امله یې عملیات ورو روان دي
بازار نیمه لا زیات زمونږ په لاس کې دی قومندانۍ په خوځ زمونږ په لاس کې ده او د بازار نقره چې د شتښانت مخوزي تر ته چاور تورې چې دی خو د سلط د بيته د دراوت لږ چې بازار دراوځي تری ته راځي انده غزه پر موږ په اشراف کړی دی
پر دهراود ولسوالۍ لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې طالبان بریدونه کوي او تیره اونۍ د ولسوالۍ امنی قومندانۍ هم ونیوله چې بیا الوتکو بمبار وکړ او طالبان په شا شول په هلمند کې د دفاعي ځواکونه وایي چې د طالبانو پر ضد وروستي پیل شوي عملیات لا روان دي 215 میوان قلي اردو ویلي د دغه ولایت په ناوې او نادلي ولسوالیو کې د طالبانو د یو سر ګروپ عبدالله جان په ګډون اته وسلوال وژلي دي د قلي اردو په خبر پاڼه کې د دغه وسلوالو د وژلو کره وخت نه دی یاد شوی خو پکې راغلي چې عملیاتو کې هوایي ځواک هم کارېدلی دوی ادعا کړې چې د لارو د پاکولو پر مهال 28 کړي د وسایطو او پرسونل ضد ماینونه هم شنډ کړي خو طالبانو لا د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رائے ډیرې دي د امریکا د ولسمشری ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې پرون چهارشنبه د مهمې بریا اټکل وشو خپل دریز لا پیاوړی کړی خو یو شمیر نورو مهم ایالتونو کې د رایو شمیرل لا دوام لري په دې سره تر 24 ساعتونو وروسته چې د انتخاباتو د ورځې د رایو لومړني مرکزونه تړل شوي لا نه ده څرګنده چې کوم کاندید بریالی شوی دی په میشیګان کې 14 او ویسکنسن کې لاس الکترال کالجونه یا انتخاباتي رایې بایدن خپلې کړي او په دې سره یې د ټولو انتخاباتي رایو شمیر 253 ته رسیدلی د هغه د سیال ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه رایه تر اوسه 214 دی د هغو ایالتونو په جمله کې چې د رایو شمیر پکې تر اوسه روان دی اریزونا او نیوادا کې دغه بهیر له نږدې څارل کیږي او که دغه دواړه ایالتونه بایدن وګټي د الکترال کالج یا انتخاباتي رایو 270 بچې د بریالیتوب لپاره لازمي دي پوره کړي بلورتا د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په میشیګان پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړې ترامپ ادعا کړې چې د رایو پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دي د ترامپ کمپاین پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د میشیګان ایالت محکمې ته شکایت کړی چې د رایو شمیرل دې تر هغه ودرول شي تر څو رایو شمیرلو ته د بامفهومه لاسرسی مسأله تضمین شي په پنسلوانیا کې کمپاین د انتخاباتو چارواکي تورن کړي چې څارونکو ته یې اجازه نه ده ورکړې چې د رایو د شمیرلو ځای ته له 8 مترو نږدې ورشي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په یوه ورځ د کورونا 99,618 پیښې ثبت شوې چې ورسره نوی ریکارډ ټینګ شو. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون پرون د ورځې په لومړیو کې په وروستۍ یوه اونۍ کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا د 86,352 پیښو راپور ورکړی و چې هغه هم د ریکارډ تر حده لوړه شمیره ده. د دغه ویروس له امله د مړو شوو شمیر هم په 15 زیات شوی، یعنې په دغه موده کې د ورځې په متوسط ډول 346 کسان مړه شوي دي. د ولسمشرۍ ډیموکرات کاندید جو بایډن پر خپل سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا د خپرې شوي وبا پر سر د راولاړ شوي بحران په خاطر سختې نیوکې کړي او له 233,000 د زیاتو کسانو مړینه او پر دغه ویروس له 9 میلیونه د زیاتو کسانو اخته کېدلې د هغه د پالیسیو زیږنده بللې. خو ټرمپ دغه بحران کم اهمیته بللی او کووید-19 ناروغي یې له عادي زکام سره پرتله کړې. ټرمپ دغه ټینګار کړی چې ادارې یې د دغه وبا په وړاندې سم اجراءات کړي دي.
دوستانو، خبرونه مولا ساده رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت او هر کلاس موږ پر ویب پاڼه asatiradio.com وګورئ. وړاندې په دې غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټوډیو کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د امریکا په ځینو کلیدي ایالتونو کې د ولسمشرۍ د ټاکنو رای شمیره روانه ده. په ټول امریکا کې د انتخاباتو د پایلو ځنډ کړکیچ زیات کړی دی. په دې اړه به رپورټ واورو. همدارنګه به دا واوري چې د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس منصوبینو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر کړی دی. د ښاغلي صالح ویان رضوان مراد:
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غي نمخ کې مستقیما د څو سربازانو
بشپړ ریپورت به هم په دې اړه واورئ. د نومبر په وروستیو کې به جنبا د افغانستان په اړه د نړیوالو بسپنه ورکوونکو او افغان چارواکو د نړیوال کانفرانس کوربه وي. آیا نړیوال مرستندویان به افغانستان سره په همدې کچه د خپلو مرستو بهیر وغځوي؟ دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. څو اقتصادي خبرونه هم دراوړو. نور ریپورټونه به هم ولرو. د مخکښو ښځو پروګرام هم مه هېروئ. دا د آزادۍ رادیو ده. دوستانو، د افغانستان په اړه ریپورټونه او مطالب لرو، خو تر هغې مخکې یوې نړیوالې موضوع ته ورسو. په داسې حال کې چې د امریکا په ځینو کلیدي ایالتونو کې د ولسمشرۍ د ټاکنو رای شمیرنه روانه ده. په ټول امریکا کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د رایو مرکزونه له تړل کېدو 24 ساعته وروسته هم د ټاکنو نتیجه نه ده معلومه شوې. د خبري اژانسونو په حواله تفصیل له صالح محمد صالح ناورو.
د ولسمشرۍ کاندید ډیموکرات جو بایډن نن سهار وختي تر ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له هغې مخکې سو چې په مشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې بریاوي خپلې کړې. وروسته له هغې چې اعلان سوه مشیګان وړې، جو بایډن وویل دی د انتخاباتو د ګټلو تمه کوي. هغه زیاته کړه باور لري اوس دا روښانه ده چې د ټاکنو ګټلو لپاره به د کافي ایالتونو رایې خپلې کړي. د امریکا د ټاکنو سیستم یو څه پیچلی دی، ځکه یو ولسمشر تر ډیره د ټاکنیزو کالجونو د شمیر له مخې ټاکل کیږي. د پلازمینې واشنگټن ډی سی په ګډون د امریکا 50 ایالتونه په ټوله کې 538 ټاکنیز کالجونه یا الکترال لري، او هر کاندید چې 270 انتخاباتي کالجونه خپل کړي هغه د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی ګڼل کیږي. له تېرې شپې په 4 کلیدي ایالتونو اریزونا، جورجیا، پنسلوانیا او نویدا کې درایو شمیرنه روانه ده او د جو بایدن د ټاکنیزو کالجینو یا الکترال شمیر 235 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شواهدو وړاندې کولو پرته ټینګار کړی چې په رایه اچونه او رای شمیرنه کې لوی ستونزې وي. جمهوریت غوښتونکو په څو ایالتونو کې د انتخاباتو په اړه محکمې ته عرض کړی دی او د ولسمشر ټرمپ پارېدلي پلویان د ډیټرویټ او فینکس د رای ورکولو په مرکزونو کې سره راغونډ سول. د امریکا په ګڼو ښارونو کې د ډونالډ ټرمپ مخالفانو هم مظاهرې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې د ټاکنو کارکوونکي دي د خپل کار ختمولو ته پرېښول سي. د امریکا په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو چې تر ډیره د کورونا د خپرې سوې اوبا په وړاندې د ولسمشر پر اقداماتو متمرکز و، یوه ورځ وروسته په دې هېواد کې د کورونا د 99,000 نویو پیښو په ثبت سره نوی ریکارډ ټینګ سوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالتونو کې په ټوله کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې له 9 میلیونو او 400,000 اوښتې دي.
سیمه کې په کمو امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه ژوندي کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسوم راولل او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح پر کابل پانتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس منصوبینو ګوښه کول بې معنا بللی او د هغوی د خوشي کېدو امر کړی. ښاغلی صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په دې اړه څېړنې روانې دي چې پر کابل پانتون د برید په مخنیوي کې څوک کرم دي. د جمهور ریاست د دویم مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد وایي د پیښې له کره څېړنې وړاندې د دې ډول کسانو ګوښه کول بې پایلې کار دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون د درېیمې امنیتي حوزې د امیر، جنایي مدیر او د کابل پانتون د ټولي قمندان په ګډون دیارلس تنه د وظیفوي غفلت په تور له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته وپېژندل. امید زهیرمل د کابل په سټډیو کې دی. امید، نور تفصیل له تاسو اورو.
پلان صاحب روسه در دې چې د کورنۍ چارو وزارت پر کابل په هنتون د برید د مخنیوي په برخه کې د پاتې راتلو او د وظیفوي غفلت په تور دیار لستنه منسوبین له دندو ګوښه او څارنوالۍ ته وپیژندل. تازه د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح د عمل بې معنا بللی. ښاغلی صالح نن د پنځشنبې په ورځ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل په دې اړه چې څوک نه دي توانېدلی پر کابل په هنتون د برید مخنیوي وکړي څېړنې روانې دي. د جمهور رئیس لومړی مرسیال په دې برخه کې د وظیفوي غفلت په نوم د دیارلس تنو پولیسو منصوبینو توقیف بې معنا وبلو، د نیول شویو پولیسو منصوبینو د باعزته خوشی کېدو امر هم کړی دی. د جمهور رئیس لومړی مرسیال دا هم لیکلی چې تر اوسه دا قضاوت نشي کېدای چې په دې برخه کې د وظیفوي غفلت تعریف څه شی دی. د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد هم ازادي رادیو ته وویل حکومت غواړي د دې قضیر خو ته ځان ورسوي، نو له همدې کبله لوړان د یو شمیر پولیس منصوبینو نیونه ګټه نه لري.
تر څو پورې چې دا معلومیږي چې ریښه د دې غفلت وظیفوي چیرته ده، په کومه سطحه کې ده، تر څو پورې چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دا غي نمخ کې مستقیما د څو سربازانو یا سرتیرو برطرفي کول هیڅ درد نه دوا کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د درېیمې امنیتي حوزې د امیر، جنایي مدیر او د کابل پوهنتون د ټولي قمندان په ګډون دیارلس تنه د وظیفوي غفلت او د امنیتي پلان د نه عملي کېدو په دلیل له دندو ګوښه او لوی څارنوالۍ ته پیژندلې دي. د کورنیو چارو وزارت پرون دا کار داسې مهال وکړ چې د پر کابل پوهنتون د برید پر سبا باندې یو شمېر د قربانیانو د کورنیو غړو او همدارنګه محصلانو په دې برید کې د وظیفوي غفلت له کبله او همدا ډول همدا ډول د هغو کسانو د نیونی او د ورته د مجازاتو غوښتنه وکړه چې په دې پیښه کې غفلت کړی دی او یا هم ناغیړي کړی ده، له دې کبله چې ونه توانېدل دغه برید یا مهار کړي او هر څه ژر البته او یا هم د برید مخنیوی وشي. د پیښې په لومړۍ ورځ د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال سلام الله صالح دا برید امنیتي استخباراتي ادارو ناکامي وبلل او زیاته کړه چې دا عمل په دغه ډول باندې او هیڅ د منلو نه دی او باید لوړاندې دغه ډول پیښو مخنیوی شوی وي.
ډیر زیاته مننه امید ظهیر مل و چې له کابل یې په ریپورت کې وویل چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید له کبله د وظیفوي غفلت په تور د دیارلس پولیس چارواکو ګوښه کول بې معنا بللي او د هغوی د خوشي کېدو امر یې کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم رحمت الله افغان لڅو اقتصادي خبرونه سره.
د افغانستان کابینه د تیر مازیګر په غونډه کې د راتلونکي مالی کال ملي بودیجه مسوده د تایید کړه. د کابینه له لوري د تایید شوی بودیجه مسوده به بعد د تایید بحث او تصویب لپاره لمړی مشرانو جرګې او بیا وروسته ولسی جرګې ته لیږل کیږي. د ارګ په اعلامیه کې راغلی چې د کابینه په غونډه کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په موخه د امریکا پراختیایي ادارې له لوري د 3.4 میلیون ډالر مرستې د منځوري په خاطر د اقتصاد وزارت غوښتنه هم تصویب شوه. د کابینې د غونډې په پای کې نشئ توکو سره د مبارزې وزارت له نه مصرف شوی پیسو څخه د هلمند ولایت په هنتون جوړولو په خاطر د 1,500,000 امریکایي ډالرو معادل تخصیص تونځ د حل په اړه د لوړ زده کړو مالی وزارت غوښتنه هم تصویب شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د عمل پلاوی رئیس په کابل کې د بلاروس له سفیر سره د دواړو هیوادونو د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو او د ګډو همکاریو پر پراختیا بحث وکړ. د دغه خونې په خبر پاڼه کې راغلی چې د بلاروس سفیر افغان لوري ته بلنه ورکړه چې په راتلونکي کال کې د بلاروس په پلازمینه مینسک ښار کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا په هدف دوه اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان او بلاروس ترمنځ په 2018 میلادي کال کې سوداګریز تړون لاسلیک شو، خو د ترانسپورټي ویزو او نورو ستونزو له امله لا هم دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې څه ډول چې لازمې وي نه دي غوړېدلې. تیر کال د کابل او مینسک ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه 1,080,000 ډالرو ته رسیده چې افغانستان د 80,000 ډالرو په ارزښت بلاروس ته صادرات درلودل او برعکس بلاروس بیا د 1,000,000 ډالرو په ارزښت تراکتور او کرنیز توکي افغانستان ته صادر کړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ نوي پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ اویا پوله، یو پوند اته نوي افغانۍ درس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ درس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 1,040 اویا افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. دوستانو تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو تقوا کی. سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کړي. په دغه هیواد کې په لسګونو زره افغان کارګر شته چې خپل کفیل ته د ویزی د هر ځل تمدید لپاره پیسې ورکوي او د هر سفر اجازه ترې اخلي. احمد شیبر او نور جزئیات.
ریاست د کار او شغل په تګلارې کې د اصلاحاتو شپنه کړي او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سودی سیستم سره وصل کوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي دي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل شوی ده. د بشري سرچینو او ټولنیز پرمختیا وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د مارچ له 14 وروسته به بهرنیان د کار د بدلون او بهر ته د سفر لپاره دې ته اړتیا نه لري چې له خپل کفیل څخه اجازه واخلي. په سعودي عربستان کې 10 میلیونه بهرنیان ژوند کوي. د بشري حقونو ډلو بیا بیا له ریاض غوښتي چې د کفالت سیستم لغوه کړي. د بشري سرچینو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې له دې نوې هڅې سره به کاري چاپیریال بهتره شي. د دې وزارت مرستیال وزیر ستام الحربي رویټرز اژانس ته وویل چې دا هڅه به دې ته لاره پرانیسي چې هغه کارګر بازار ته جذب شي چې ښه مهارت لري. همداراز به په خپله سعودیانو ته د کار او شغل امکانات زیات شي. ستام الحربي زیاتوي چې له کارګرو سره به د ظرفیت او مهارت له مخې تړونونه وشي. د نوی پریکړې مخې به د کارګر او د هغه د چیشتن ترمنځ رابطه د یو معیاري تړون له مخې تنظیم شي چې حکومت به تایید کړی وي. کارګران به اجازه لري چې د کار د چیشتن د اجازې پرته له دولتي ادارو سره آنلاین اړیکې ونیسي. د سعودي عربستان د بشري سرچینو وزارت غواړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د بهرنیو کارګرانو تړونونه تایید کړي. سعودي عربستان چې سږ کال د جیشل یا د نړۍ د سترو شلو اقتصادي ځواکمنو هیوادو محلنۍ مشي کوي، د خپل خصوصي سکتور د شوالي لپاره هڅې کوي. ریاض غواړي چې د تیلو پر صادراتو تکیه کمه کړي او د همدې لپاره د 2030 لرلید په نوم د اقتصادي او اجتماعي اصلاحاتو یوه هڅه پیل کړې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آیا د افغانستان نړیوال مرستندویان به له دې هیواد سره مرستې کمې کړي؟ رویټرز خبری اژانس په یو ریپورت کې د افغانستان په اړه په جنوا کې د کیدونکي کانفرنس په اړه چې په پام کې د روان نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړ شي، د متحده ایالاتو په ګډون د افغانستان یو شمیر مهمو بسپنه ورکوونکو ته کتنه کړې ده، وایي چې داسې نښې نښانې ښکاره کړي چې ګوګې په دې کانفرنس کې به له دې هیواد سره د کمو مرستو ژمنې وکړي. د افغانستان د مالی وزارت دغه اندېښنو ته په پام وایي چې تر اوسه نړیوال د افغانستان له حکومت سره د مرستو دوام ته ژمن دي او دوی هیله مند دي چې په دې کانفرنس کې به هم نړیواله ټولنه د 4 نورو کلونو لپاره خپلې ژمنې بیا تازه کړي. نوریاس نوري په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري.
نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره په راتلونکي کنفرانس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي او د کیدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرایط کیږدي. رویټرز خبری اژانس د ځینو سرچینو له قوله وایي د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو یو شمیر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندوی کنفرانس کې به چې په پام کې ده د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې جوړ شي، له دې هیواد سره د راتلونکو 4 کلونو په مخه د کمو مرستو ژمنه وکړي. دغو سرچینو چې له موضوع خبرې او روی طرز یې نمونه نه دي په ډاګه کړي ویلي، متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هیواد دی په پام کې لري له دې هیواد سره په ملکي برخه کې کلنۍ مرستې $800 میلیون ته راکمې کړي. یوې سرچینې دا هم ویلي چې واشنگټن غواړي کېدونکې مرستې پر یو کال پورې محدودې کړي، نه پر 4 کلونو پورې چې تر اوسه معمول و. دغو سرچینو ویلي د ناتو یو شمیر نورو غړو لکه برېټانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپلو مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کېدونکې مرستې په سلو کې 10 کمې کړي. رویټرز په دې راپور کې په دې اړه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مسؤلینو د نظر اخیستو هڅه کړې، خو چارواکو ورسره په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان حکومت په تېره بیا د مالی وزارت ته چې د دغه کنفرانس لپاره تیاری نیسي له مخکې په دې اړه خبر ورکړل شوی و یا یې د نړیوالو لخوا د مرستو د کمیدو نښې لیدلي؟ د افغانستان د مالی وزارت د ویان شمروز خان مسجدي نظر واخیست. نوموړی وایي تر اوسه پورې دا مسله نه ده راپورته شوې چې ګواکې نړیوال د افغانستان سره مرستې کمې کړي.
موږ تر اوسه پورې هیڅ داسې علایم یا نشانه د خپلو همکارانو نه دي لیدلي. او که دا کومکونه یي که نه یي، خو د افغانستان د حکومت پلان خو همدا دی چې په آینده 4 کلونو کې موږ که چېرته خدای وکړو سوله راغله، خپل منابع باید زیاتې کړو او خپل ملي عواید د هغه کچې ته استا په تدریج ورسوو چې 4 کاله وروسته زمونږ خپل عام مصارف چې دي، عامه مصارف د حکومت مصارف، هغه باید اکثریت مطلق د خپل ملي منابعو څخه ولرو.
د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د 4 کلونو په مخه د $15.2 میلیارډ مرستې ژمنه کړې وه. یعنی په کال کې $3.8 میلیارډ یې د افغانستان حکومت ته ورکولې، چې دا د دې هیواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډېره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات د نړیوالو په مالي مرستو بار نه وي. آیا نړیوال به په رښتیا په دغه حساسه مرحله کې له افغانستان سره مرستې کمې کړي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو پوه وحیدالله غازی خیل وایي نړیوالو تر ډېره د افغانستان پر حکومت باور بایللی او یوه بېلګه هم ښایي دا وي چې آن د افغانستان د اقتصادي مسایلو په اړه هم نړیوال له طالبانو سره خبرې کوي.
افغان حکومت هغه ژمنې چې له نړیوالې ټولنې سره کړې وي هغه یې پوره نه کړلې. فساد فوق العاده زیات شو، ناامني زیاته شوه، خرابه حکومت ولی، د خلکو نارضایتي او هغه خدمات چې باید حکومت رسولي وي هغه یې ونه شو رسولی. نو ځکه نړیواله ټولنه به ډېرې کمې مرستې او په شرایطو باندې مرستې افغان حکومت سره کوي.
رویترز په دې راپور کې د افغانستان مبهم راتلونکی او اداري فساد له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمولو د ځینو دلیلونو په توګه یاد کړي، خو دا یې هم ویلي چې هغه تر ډیره له دې هیواده د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تړلی دی. د رویترز په لیکنه واشنگټن هیله مند دی چې له طالبانو سره د سولې خبرې به نتیجه ورکړي او په دې هیواد کې به د امریکا 19 کلنه اوږده جګړه پای ته ورسوي، خو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره نړیوال مرستندویان د طالبانو د نفوذ زیاتوالي ته هم اندېښنه لري چې ښایي په دې هیواد کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د بشري حقونو او د نجونو د زده کړې په برخه کې چې دوی پرې ډېره پانګونه کړې له لاسه ووځي. خو د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو چې هیواد د جنیوا د کنفرانس یو له همغږي کوونکو څخه دی وایي مرستندویان نه غواړي چې په افغانستان کې د 19 کلونو لاسته راوړنې له لاسه ووځي. هغه رویترز ته ویلي چې یو لوی بدلون به دا وي چې د مرستو پر تمویل به په 4 کلنه موده کې نه بلکې هر کال کتنه کیږي او دا به ارزول کیږي چې آیا لګول شوي سخت شرایط عملي شوي او کنه، تر څو د اداري فساد او د نورو پرمختګونو په اړه د نړیوالو مرستندویانو اندېښنو ته ځواب وویل شي.
سموګګلا ازادي راډیو نوري. اروپای ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند د سولې د خبرو په ترڅ کې د باور د پیدا کېدو لپاره مهم وباله. د افغانستان حکومت بیا پر اوربند ټینګار کړی او طالبانو د ازادي راډیو ته ویلي چې هغه وخت به اوربند وکړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي او د دوی په وینا د جګړې عوامل له منځه ولاړ شي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د اروپای ټولنې او پاکستان د ستراتیژیکو مذاکراتو په پای کې په ګډ بیان کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د شخړو دوام د سولې لپاره د سیمې له غوښتنو سره په ټکر کې دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې د برخې جګپوري استازي جوزف بورل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپای ټولنې او پاکستان ترمنځ پر ستراتیژیکو مذاکراتو خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته دواړو لوریو په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري اوربند ضروری دی او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش غوښتنه هم ده. په دې بیان کې د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سیل شوی او ویل شوی دی چې شخړې له کورونا ویروس سره د افغانستان او سیمې مبارزه پیچلې کوي. افغان حکومت هم پر اوربند ټینګار کوي، خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
د اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیدو چې موږ خپل اهداف ته ورسیږو. د جګړې عمده عامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور پزاره منځ شي او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
شاغلی وسیق زیاته کړه چې طالبانو د پخوا په نسبت جګړه ډیره کمه کړې ده. پر لویو شهرونو او مرکزونو بریدونه نه دي ترسره شوي او په لري پرتو سیمو کې چې کومې جګړې شته هغه عکس العمل دی. د اروپای ټولنې او پاکستان په ګډ بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو ټینګار وشو چې له ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدر موادو د قاچاق په ګډون، د غیر قانوني اقتصاد، د ترهګرو د مالي سرچینو او د انسان د قاچاق مخنیوي به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او ټولې سیمې ته به ګټه ورسی شي. اروپای ټولنې او پاکستان د بین الافغاني مذاکراتو د پیل هڅې وستایلې او دا یو نوی فصل وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د سولې خبرې باید په دې هدف وشي چې په اقتصادي، اجتماعي، بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ په برخه کې چې افغانانو په تیرو 19 کلونو کې څه ترلاسه کړي دي خوندي شي، په ځانګړي توګه د ښځو او ځوانانو په برخه کې لاسته راوړنې حفظ شي تر څو په یوه ډیموکراتیک ټولنه کې افغانستان باثبات شي او پرمختګ وکړي.
ستاسو له پیغامونو
مانم شم سلاده ده هلمن ولایت لشکرگاه شاد خدا جغام تی سپریرتم دل تورور گوله ده جنگ تخ خلق را گلی سلی پر دنبر بندش پیکی ده یخ تخ ترسهار پوریش پاتی دل تا حکومت هیت مرسه چیسا سرنکی ورور وجه تزی ماشمان ده یه گوله دوڑی دام نلری دل تا خلق دیر پازاب دی دیر پا مشکلات که دی باید دغا مشاران چارواتی باید دغا خلقه تا توجه ورکی و سلام
حجی شیخ حسن کنن ولایت غازی آباد ولسوالی خبری کوم. زمون سرک داس ما دور سوالی نه دار نړی دور سوالی پوری پام خود ده او دلګل درې د برسن تقریبا 10 کیلومتر سرک د مغازی آباد په ساحه کې خام پروت ده مرید نه تر مغازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي نو دا دنه چې مرید را روان شي دلته چې رارسي هغه د کومه په حالت کې یا د ټولو لوړپوړو چارواکو نه داهیله ده چې زموږ په دې غرمانې غور وکړي او زموږ دا مشکل حل وباسل کړي.
نورستان ولایت وامل صالح نه قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما زه غواړم چې په نورستان کې د موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوې ده همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې وخت یوسي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دا د ازادي رادیو دا وخت 12:30 بجې شوې او بیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته اسد الله لودي نه دروري.
د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار اداره سیګار وای په دې هیواد کې په روسي او دریو میاشتو کې د مخکنیو دریو میاشتو پرتله حمله په متوسط ډول د ورځې په سلو کې 50 زیات شوې دي. د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړ کې چاندې په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لواء مسولین وای چې د ځای پر ځای شوو ماینونو له امله یې عملیات ورو روان دي. په هلمند کې د فایز واکونه وای چې د روانو عملیاتو په پایله کې تازه اته طالبان وژلي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې تر اوسه د جو بایدن د ټاکنیزو کالجونو رائے ډېری دي. د امریکا د ولسمشرۍ ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته هغه چې په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې پرون چهارشنبه د مهمې بریا اټکل وشو خپل دریځ لا پیاوړی کړی. بلورته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته داوا وړاندې کړي. او د امریکا په متحده ایالتونو کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په یوه ورځ د کورونا 99,685 پیښې ثبت شوې چې ورسره نوی ریکارډ ټینګ شو.
څنګه زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او نورو خبري ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. اوس هم د خبرونه دوهمه برخه تر اوسه د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله لارم چې ټول بروغ جوړ وي او د خپلې خوخي خبرونه به تر پای را سره تعقیب کړي. ازمک د نن ورځې میلمنی ایوا اغلی استاده کریمه دریز د تعلیم او تربیه استاده ده او بل آریان یون په ولسی جرګه کې د خلکو استاذ. اغلی آریان یون په لاین کې را سره واصل شبیده. اغلی یون خبرونه ته خره غلاست.
السلام علیکم تاسو د استاذ لیدون او ریدون کو ته مل شاو خو نور کارکونکو ته ټول ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
اغلی یون زمک ډیره هیوادوال استاذ لنوم سره آشنا دي خو بیا هم د سې اوریدون کې هم شته چې ډیر شناخت بل تاسو نه لري نو ک تاسو مې ربانی وکي یو زلی بیا اوریدون کو ته ځان ور وپیژنې خبوي.
زه آریان یون یم د ننګرهار خلکو استاد تقریبا 15 مش 14 او اوس چې 15 دوره ده از پولیسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استاد یم.
بله ډیر ښه. په سر کې به خوي اوریدونکو ته به پزله پوری وي چې تاسو د تعلیم له دورې واورو تاسو لمړنۍ زده کړې چیرته کړې دي، کوم ځای کې مو کړې دي، او د هغې دورې خاطرې خي او بدې خاطرې راته وایست، یعنی په هغه دوره کې به هم لکه اوس غوندې ستونزې او ننګونې وي په خاص توګه د ښځو په وړاندې، که د هغې لږ راته وایست.
زما لمړنۍ زده کړې په کابل کې د بی بی شمسو په ابتدایي ښوونځي کې وي، او وروسته د هغې بیا د لیسې په دوره کې بیا امینې فدوي لیسې ته چې هغه هم په کابل کې وه، تر 12 پورې مې بیا هلته زده کړې کړي، او د هغې نه وروسته مې په کابل پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو په برخه کې لسانس شلم، او بیا وروسته د هغې مې بیا په همدغه ژبو ادبیاتو په برخه کې خپله ماستري واخیستله.
بلې، او د ستونزو مو راته ونه ویلې. اوس مهال نجونې د مکتب په لاره، د پوهنتون په لاره ډېرې زیاتې ډول ډول ځورول کېږي، دا راته ووایاست چې په هغه وخت کې دا ستونزې وي که نه هغه وخت نورې ستونزې وي، تاسې له نورو ستونزو سره لاس او ګرېوان لري؟
زه فکر کوم چې سره د دې چې ټوله دنیا افغانستان کې مصروفه ده، او د ښځو د حقوقو موضوع په افغانستان کې اوس د هر چا په خوله کې دی، خو بدبختانه زه فکر کوم چې دغه د ښځو د حقوقو مسله چې ده په افغانستان کې صرف یو شعاري بڼه لري. که موږ وګورو، یعنی هغه وخت کې چې موږ مکتبو ته تلو، پوهنتون ته تلو، یعنی هغه عمره هېڅ ډول تشویش نه و، موږ به په ډېر آزاده فضا کې په ډېر امن کې زمونږ فامیلونو نه به هېڅ تشویش ورته نه و، موږ به په ډېر عادي حالت کې خلکو زمونږ عزت کوو، ولسونو د یو بل عزت کوو، ښځو ته عزت ورکوو، نو په لاره کې د هېڅ ډول ستونزو سره به نه مخ کېدلو په ډېر ازاده توګه، یعنی پرته د کوم تشویش نه به مکتبو ته تلو، خپل درسونه به م ویلې. خو بدبختانه اوس چې د ښځو حقوق ډېر مطرم دي، او په میلیاردونو ډالره د ښځو د حقوقو په نامه افغانستان ته راغلل، موږ دلته ګورو چې ورځ تر بلې مشکلات ډېرېږي. امنیتي مشکلات د ښځو په مقابل کې شته دی، نور جنایي جرمونه د ښځو په مقابل کې شته دی. نن چې یو کورنۍ خپله لور مکتب ته یا پوهنتون ته لیږي، تر څو پورې چې هغه کور ته راځي، یعنی دوی باندې یعنی ډېر خراب حالت تېرېږي، خو سره د هغې دوی مجبوره دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي. یعنی ډېر امنیتي مشکلات تر څنګ نورې ډېرې ستونزې دي، ځکه چې اوس خلک هغه احترام به چې پخوا انسان ته کېده او یو د بل عزت به ساته، هغې کې اوس ډېرې ستونزې بېخي دي. یو 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 فرهنګ راغلی دی چې موږ ورته ډېر خفه یو، یعنی سره د دې چې موږ نه وایو چې د ښځو په برخه کې به کار نه وي شوی افغانستان کې، خو بدبختي دا ده چې د د د دې په ځای چې هغه هغه حقیقي کار ښځو د پاره شوی، د دې په ځای چې ټولنې اماده کړې وای د دې لپاره چې باید ښځې ته احترام وشي، ښځې ته عزت ورکړل شي، بدبختانه ټولنه اماده نه شله. ما باندې داسې یو ډیموکراسي تحمیل کړه چې ټولنه مې اماده نه وه، نو همدا ده چې اوس د ښځو په مقابل کې ډېرې ستونزې او مشکلات شته. هغه بنیادي کارونه چې باید په دې ټولنه کې ښځو دپاره شوی، هغه ښځو دپاره ونه شول، سره د دومره مصارفو او دومره حیاهو چې د ښځو د حقوقو په برخه کې وشله. خو بیا هم امیدواره یو، موږ به خپل کار ته دوام ورکوو، کوشش به کوو چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار وکړو، اما داسې کار باید وکړو چې په ټولنه کې حساسیتونه را پیدا نه کړو، د ټولنې ذهن ته کار وکړو، باید د ټولنې د پوهې سطح لوړ کړو چې تر څو ښځه منحیث وي او بشریت اومني، او په ټولو اړخونو کې ته دا حق ورکړي چې ښځه د دې حق لري چې باید په ټولو مسایلو کې د نارینه تر څنګ ګډون وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه اغلی یون. زموږ بله میلمنه اغلی کریمه دریس هم په کرښه در سره. اغلی دریس، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه ګرانه، زما سلامونه ومنه په دې لاره چې ټول روغ جوړ اوسه.
اغلی دریز، غواړم چې له تاسو نه پیژندګلوي ولرم، د اوریدونکو لپاره ستاسو له کارونو سره، ستاسو له نوم سره به اوریدونکو زیات آشنا نه وي، کېدای شي تاسو په سر کې ځان وپیژنئ اوریدونکو ته.
مننه کوهنوال کوي، تاسو څنګه خپل خبرونه روزم؟ اې، د تربیتي علومو په څانګه کې استاد یم.
بله، اوریدونکو به خامخا له تاسو دواړو نه خپلې پوښتنې لري، او د پوښتنو په لړ کې به موږ هم خپلې پوښتنې ولرو. د غو د پوښتنو په لړ کې اغلی درې ستاسو اداره ته وایست چې ستاسو تحصیلي دوره چیرته تیره شوله او څنګه تیره شوه؟
مختلف زده کړې په کابل کې پیل کړې، او تقریبا
لسان هم د کابل په درخانه خوندي کې پای ته ورسوله. هغه نو وروسته د کابل پوهنتون د تربیتي علوم او روانشناسي پوهنځي ته کامیابه شوم. هلته مې لسانس دوره متاسفانه په یولس کالو کې چې هغه د تاریخ جبر په موږ باندې حاکم و ترسره کړی، یعنې په موږ باندې هغه د نظام تغییر او وروسته هغه ستونزې چې په حکومتي اخ کې موجوده د هغو زیان د موږ پر تحصیلي ژوند باندې واقعا ډېره بده اغېزه درلودله. یعنې د څلورو کالو دوره موږ په یولس کالو کې د بېلابېلو ستونزو په ګاللو سره پای ته ورسوله. هغه نه وروسته بیا مو د ماستري دوره هم د کابل ښوونځي په پوهنتون کې ترسره کړه او تر نن ورځې موږ ښوونځي کې دنده هم ترسره کوم او تدریس چارې
بله ډیر زیات مننه. اوریدونکو به ولرو اوریدونکو به راوخلو چې دوی هم ډیر په انتظار کې پاتې نشي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
وعلیکم السلام. نوم احمد همدرد خوري د لغمان د کارغیو نظر سره پاتې.
احمد همدرد د لغمان نه په خیر راغلی، مهرباني.
مننه. پښتنه د یو صاحب نه دغه داسې سیاست تراوتل کور کې څوک مخالفت چا کاو او کني کاو.
اها اها سمه ده، مننه. کوربودان اغلی یونس مګ د ورورختنه مو واوریدل دی وای چې سیاست کې چې کله سیاست تر اوته مخالف مو څوک او د دې ترڅنګ دا هم راته وای چې ملاتړی مو څوک وو.
اولنه کله چې منګ اغه د ابتدا نه چون زما یو روشن فکر کورنۍ کې زیږیدلې ما پلار مې هم د ظاهر شاه په وخت کې سیمنصب او یو روشن فکر انسان او ځکه په منګ ټول باندې د تعلیم په برخه کې هیڅ ډول ممانعت ونکو او لای موږ تشویق کړو. یعنی د مکتب د لوستلو په برخه کې هم د پوهنتون د لوستلو په برخه کې د موږ سره پلار مې همکار او هر ډول مرسته چې د وسه شوې ده موږ سره کړې ده. موږ د پاره ټول شرایط او زمينه برابره کړې ده. نو هیڅ ډول ستونزې سره مخامخ شې نه یو. وروسته دا غي چې بیا کله واده وکړو استاد اسماعیل یون هم یو روشن فکر انسان او نو هغه د خاطره کله چې موږ سیاسي افتسلمه او کله چې سیاسي میدان ته راووتلم هم د ماته ډیر ډیر تشویق کړم او ماته وګرا کړه. خو په ټولو مسایلو کې هم د پلار کورنۍ او هم د خاوند کورنۍ مې همیشه دا غوښتنه و چې باید ډیر په عزت او ډیر په آبرو سره خپل وظیفه ترسره کو. د خپل ټولنې شرایط باید په نظر کې ونیسو. داسې یو حرکت یا داسې یو کار باید ونکړو چې هغه خدای نه کړه د انتقاد ګوته موږ ته ونیول شي. نو په ډیر احتیاط او په ډیر هغه خپل عزت او آبرو په ساتلو سره د خپل کلچر په نظر کې نیولو سره د خپل دین په نظر کې نیولو سره همداسې په ورور حرکت وکړو تر دې چې باید خلک تشویق کړو. موږ باید داسې یو فعالیتونه وکړو چې هم ښځې ته ګټه ورسیږي او هم ټولنه په دې پوه شي چې یعنې موږ دغسې یو خویندې لرو چې داسې یو کار کوي خویندو دپاره نورو دپاره چې هغه بالاخره باعث دی نه شي چې یو تعداد خویندې د فامیلونه چې وګوري او بېرته خپل فشارونه خپل په زنانه وراولي او هغې په کور کېنئ. نو زما د ټولو خویندو نه دا غوښتنه ده چې په هره برخه کې که په سیاسي برخه کې فعالیت کوي که په اجتماعي برخه کې کوي که په اقتصادي برخه کې کوي او خپل د ټولنې شرایط او د خپل د هغه اصول دا باید په نظر کې ونیسي. خدای مکړه د سیاسي حرکت تر سره نکړي چې په ټولنه کې اساسیت پیدا شي او بل اخر هغه نسبی کم ازادي چې خود ته پاره ورکاو شوې ده او د خود د فعالیت لپاره دا هغه بیا هم په موږ باندې ونه دروي. چې زه همیشه میمدا وینا ده چې د خود د حقوقو په برخه کې باید موږ نه د افراط نه کار وکړو او نه د تفریط نه. په ډیر ملایم ډول سره باید خویندو لپاره کار وکړو. واقعي کار باید د خپل خویندو لپاره وکړو، نه دا چې لا په شوار ډول باندې وکړو او د دې د خاطر لکه اوس چې موږ یو تعداد انجوګانې د پیسو یا د فند د پیدا کولو په خاطر د خود حقوقې مطرح کوي او یا یو تعداد د بهرنیانو د خود خوشحالولو د خاطر د خود حقوق مطرح کوي. حال دا چې کچیر دغه امکانات نه نو سبب به ته موږ هغه اولنی حالت ته ځو. زما غوښتنه دا ده د خپل ټول خویندونه چې د خوځو د رښت په برخه کې د خوځو د حقوق په برخه کې په تیبي ډول مخې ته موږ لا شو. دغه پروسه باید هغه خپل ټول مراحل ته کې فراشوتی کارونه باید په دې وطن کې ونشي. ځکه چې که هغه نسبي حقوق چې موږ اوس لاس ته راوړي هغه باندې موږ لاس لاړ شي، یعنې نه افراط نه تفریط. هغه مسائل باید مخې ته نکړو چې هغه ټولنه په مقابل کې د خوځو حقوق راجګ شي او وایي چې دغه
طرحه یا دغه غوښتنه د ستاسو نامشروع دي او بل اخر موږ د پاره ستونزې پیدا کی. نو زما هم همدغه یو دریزو د اول ورځ نه تر نن ورځې پورې په ډیر نارمل توګه چې زما ولس غواړي چې زما ټولنې سره تطابق لري په ډیر منظم ډول غواړم چې خو زه د پاره کار وکم. هغه هم د څه شي د اسلامي اصول او افغاني کلچر په چوکاټ کې.
بله ډیره زیاته مننه اغلی دریز. لکه څنګه چې تاسو په تعلیم او تربیه کې استاد یاستئ، د ښځو شتون په دغه برخه کې څومره اړین ده چې ښځې باید تعلیم او تربیه ته زیاته مخه کړي؟
واضح او څرګند کیسه ده چې ښځې د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي، او که چیرې یوه ښځه تعلیم ولري نو طبیعي ده چې هغه د کور په ټولو غړو باندې مثبت اغېزه درلودلی شي.
بله،
او د کور په ټولو آبادو کې مثبت رول لوبولی شي. او برعکس، تاسو ته معلومه ده که کومه ښځه د تعلیم نه بې برخې ده، هغه رقم چې باید دوی هغه د کور ماحول تر کنټرول لاندې راولي د ماشومانو د روزنې، د کورنۍ د غړو تر منځ د اړیکو مسایلو په ارتباط، هغه خپل هغه سم رفتار نشي ترسره کولی او په ډېرو مواردو کې پاتې پاتې کېږي. نو اړینه ده چې د ښځو د تعلیم په برخه کې پوره او مثبت ګامونه پورته شي، او په تېره د ښوونځیو په جوړولو کې او د دوی د لوړو زده کړو په برابرولو کې دوی ته زمینې مساعدې شي. او لکه څنګه چې یونخور وفرمایل، د ټولنې د فرهنګ او د رسومو عناناتو په نظر کې ساتلو سره د دوی د تعلیم او د تحصیل زمینې په مختلفو ولایتو کې برابر شي، او د دوی د ودې سره مثبت نه شعاري نه نمادین او تصنعي ګامونه، بلکې مثبت او اړین ګامونه پورته شي، د دوی د پوهاوی د عامه پوهاوی لپاره، او د ماشوم د روزنې په برخه کې، د روانشناسۍ په اړخ کې، د صحت او د ځان د ساتنې په برخه کې، د کورنۍ اقتصاد په برخه کې دوی ته باید پوره زده کړه ورکړل شي. متاسفانه ټولنه، تاسو ته معلومه ده چې معمولا مرد سالاره ټولنه ده، او په دو کې د ښځو هغه اصلي حقوق همیشه تر پښو لاندې شوي دي. د په ټولو چارو کې په اکثریت مواردو کې د نرانو لپاره وابسته ده. تاسو ګورئ چې وابستګي د دوی اوس هم شتون لري، حتی د اقتصادي اړخ نه دوی خودکفا نه دي، او دغه وابستګي د دوی لامل ګرځي چې دوی سم منطقي تصمیمونه ونه شي نیولی. او کله چې تصمیمونه نیول کېږي، حتی د خپله د ښځو په اړوند کله تصمیمونه نیول کېږي، نو دا تصمیمونه د نرانو دخوا نیول کېږي، چې دا متاسفانه د موږ دپاره یعنی معاصره نه تمامېږي. او کوم تصمیمونه چې یو بل جنس یا یو بل کس د یوه خاص شخص دپاره نیسي، نو هغه همیشه جامع او کامل نه دي. نو په دې اساس تعبیره چې د ښځو تعلیم په ټوله کې دی د وګړو که ښځه ده یا نر د تعلیم یو اصل دی، نو بیا د ښځو دپاره یمو په نظر نسبت نرانو ته هم زیات احساس کېږي. او د په مجموع کې د ټولنې د بدلون دپاره د ښځو تعلیم یو اصلي عنصر ګڼل کېږي. نو له دې وجې نه چې په ټولنه کې مختلف معاوضی شتون لري، چې دغو جنه د وګړو ذهنیتونه دي چې په تېره د ښځو دپاره دغه ذهنیت لا نه دی جوړ شوی چې ښځه باید تعلیم وکړي. تاسو ته معلومه ده چې په کلو بانډو کې ښځې معمولا د کور په چارو بوختې دي، او دوی ته که چېرې د دوی خبره وشي چې تاسو باید تعلیم ته مخه کړئ یا ښوونځي ته لاړ شئ، یو قسم لکه یو وفات شي یا یو د کوڅه خبره مو کړي، داسې یو عکس العمل یا غبرګون د دونه لیدل کېږي. او د هغو سره په څنګ کې د امنیت د نه شتون له وجې په ډېرو مواردو کې نجونې د تعلیم نه پاتې کېږي، او په کوم ځای کې چې یعنی ښوونځي شته، دغلته د امنیت د نه شتون له امله بیا هم نجونې معذوره کېږي او تعلیم ته نشي مخه کړلی. د هغو نه وتلې د اقتصادي اړخ نه تاسو که متوجه اوسئ، دغه قشر فزیکی یا فیزیولوژیکی اړخ نه خپلې ستونزې لري، یعنې دوی لکه نارینه غوندې قوي او پیاوړي نه دي، بیا هم دوی د
نارینه و پتن که اغا شاکه و سنزمن کارونه چه تبیر و موارد که دو دوی دواتی هاو نه یعنی دو دوی دواتی هاو سن متناسب ندی اغا فعالیتونه دو تفتره که اغا پتاکه که دو پغرو که دو لرگه دو راوله لپا اروان او تو مختلف موارد که دوی دو نارینه و سیوزه کار کی او دغا وضعیت دو لامل کردی فرصتات موارد کسیناتی چارو که در نران سبوختی لکه دو قالین جوری او یا لاس دستوزی کم کارونه چیسه در ترسره کی دو لازمه دو دخوانزه نکواتی کی گی او یعنی اجازه نور کهول کی گی چه دو خوانزه تلاشی او خپل تعلیم مختیی سی
مبتو
اساس تبیده چه کلا دا قسطون زی موجودی پر دیر مواردو که ذهنیتون متاسفانا جمکو نیدی به خود یا مجموع که زنانه جنس خوانزی تا او یا پتولانه که پر نور طولانیز فعالیتو که گردون نکیری دا اقا باید دو که گی چه دوشا تا پاتیشی او دو دوی نظر پر تصمیمیولو که مطرح نشی او همیشه تصمیمون پر یه جهت که اونیول شی او در مختلف استونز او چالشون و لامل و گردی.
بله دیره زیاده منه نه آقلی یون تاسی لکه چنگه چه تاسی ویلی چه د خوزو لپاره بنیادی کارونه تر ډیره ندی شوي او تاسو ته د قناعت وړ ندی ستاسو په نظر باندې د خوزو لپاره بنیادی کارونه یعنی څه؟
همیشه هم دا خبره کړی دا په میډیا کې ناشتي او په پارلمان کې ناشتي موږ همیشه هم دا خبره کړی چې د افغانستان کې اوس په دې شلو کلونو کې د خوزو د حقوقو په برخه کې دا طبي رشد خوزو حقوق په افغانستان کې نه دی کړی. بیا هم زه وایم چې دا موږ باندې تتل شوی یو حالت و. په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل د بندو توافقاتو په اساس د خوزو چارو وزارت جوړ شو. خوزو چارو وزارت صرف یو پالیسي سازه وزارت و، یعنی نور اجرایي صلاحیت هغوی نه لرم. زه به نه وایم چې بیخي هېڅ کار نه دی شوی. شوی دی، مثلا پارلمان موږ لرو. په پارلمان کې تقریبا د هر ولایت نه دوی په قانون اساسي کې راغلي وو چې باید اقلا دوه ښځې په پارلمان کې یعنې په ولسي جرګه کې شتون ولري. اساسي قانون کې موږ داسې یوه ماده درج کړه چې په هغې مطابق د نارینه او د ښځو حقوق مساوي شول.
بله،
همداسې انجوګانې موسسې د ښځو ټولنې فعالې شلې په ولایتو کې نیاستونه د ښځو لر د حقوقو په بشر په برخه کې کارونه وشول. خو خبره دا ده چې یعنې څومره چې د خلکو توقع و هغومره کار ونه شو. یو علت یې څه شو چې نړیوالې ټولنې داسې فکر وکړه چې کابل افغانستان دی. د دوی ټول څه فعالیتونه چې وو فقط په مرکز کې په کابل کې متمرکز و، ولایاتو ته هېڅ توجه ونه شوه. مره پرتی سیمه خو پریده پریده چه استاو جو نشلا پر کارونه نمایشی بنا لرلا. اوس په میلیاردون افغانی تاسو وګورئ په میلیونون افغانی کابل کې چاتم د مارچ کله شي په لوکسو کلو کې په فایو سټارو کلو کې اتم د مارچ منځل کیږي. حال دا چې تاسو د شش کومي د افغانستان ته چلا کابل ته چلا شي هلته ښځې په دې نه پوهېږي اتم د مارچ یعنې څه. هغې دپاره هغه ابتدایي سهولت چې یعنې مکتب دی صحي سهولتونه دي حتی هغه ابتدایي غوښتنه لري چې او د سکول اوبو دپاره ورته زمینه برابره نه ده. نو موږ به دا نمایشي کارونه څه کړو چې زما په لوکسو هوټلو کې ما ته اتم د مارچ لمانځي. بله خبره دا وه چې د ښځو د ښاري ښځو او د اطرافي ښځو په منځ کې واټن ډېر زیات شو. زه د ننګرهار استاد یم، زه تاسو ته وایم زما په اکثر ولسوالیو کې یعنی جنکۍ د ونې لاندې کښېني درس وایي یعنې هغې لاندې که چېرې باد شي باران شي او یا سخته ګرمي هغه ورځو کې دوی رخصت وي. اکثره ولسوالۍ زما ته پنځم سنف نه پورته یا څلورم سنف نه پورته د نجونو دپاره مکتبونه نه لري. هغه ابتدایي سهولت چې یعنې کلینیک دی هغه زما د خویندو دپاره نه شته دی. تاسو خپله فکر وکړئ د نورستان نه ښځه په یو حیوان باندې باری هغه راوړي تر جلال آباد ته پورې کله چې یو تکلیف ورته پیدا شي په لاره کې یا کلف کېږي او یا هم تر ننګراره پورې چې څوم ننګرار کې په مرکز کې جلال آباد کې زمونږ مرکزي روغتون دی او دا زوم په سطحه دی دلته یې را رسوي. که چېرې راورسېدله توکل په خدای او که چېرې لاره کې تلف هم شوه هم توکل په خدای نو هېڅ بله لاره نشته. نو آیا په دې دومره کلونو کې په دې شلو کلو کې چې نړیواله ټولنه هم چغې وهي
ملل متحدم چې وهی د افغانستان چارواکي امدا ناری وهی چې موږ خو حقوق ورو خو حقوق ورو آیا دا خزه د دې حق نه چې په مستان کې تم یو کلینیک شو کو چې عمل ته د لاند خپل مشکل لایي آیا زما په نګرار کې زی مثال د نګرار ورکوم چې دا غزي استاد نه منده سپار ولایت کې زما په بدخشان کې په بامیان کې په هلمند کې په قندار کې یعنی نګرار له نسبتا پیشرفته ولایت ته تاسو وګورئ دا حال دی نو تاسو فکر وکړئ چې په قندار او په هلمند کې چېرته د نارینه وو لپاره مکتبونه نشته آیا د ښځو لپاره به دا شرایط برابر چې دوی تعلیم وکړي آیا دوی لپاره به صحي سهولتونه اوسي نه دا هېڅ شی هم نشته دی فقط نړیواله ټولنه راغله افغانستان ته د دې د ښځو حقوق یې مطرح کړل همدا اوس په پارلمان کې موږ تقریبا اووه شپېته خویندې ناستې که اته شپېته خویندې ناستې که چېرې سبا دغه بهرنیان نه وي نو زما ټولنه دې ته اماده نه ده چې ښځو دپاره دغه صندوق کېږي او رایه ورته ورکړي ځکه اوس خو ما ته سهم راکړ شوی دی اساسي قانون له مخې نه ما ته جلا سهم راکړ شوی دی که چېرې دغه سهم ما ته نه وای راکړ شوی نو زه فکر نه کوم چې یوه خور به هم په پارلمان کې وه نو که چېرې سبا دغه ځینه دا بهرنیان ووځي او دغه فشارونه کم شي آیا زما ټولنه به دې ته حاضره شي چې یو ښځه مې ناست یو استازی پولیسي جرګه کې کښېنئ نه دا د دې خاطره چې د ټولنې برخه کې کار نه دی شوی اول باید موږ ټولنه دې ته اماده کړې وی ځکه چې دې ته برابره کړې وی چې هغه یې منلې وی چې یاره ښځه هم حق لري چې په ټولو مسایلو کې ګډون وکړي او تاسفانه دا کار ونه شو فقط نمایشي کارونه په افغانستان کې وشول بنیادي کارونه د خویندو دپاره ونه شول او مشکل هم همدا و چې فقط یو څو کسه خویندې هغه هم د بهر نه راغلې وي یا په مرکز کې په کابل کې موسسې وي انجوګانې او ټولنې لرلې هغې فنډونه واخیستل په کابل کې سیمینار هم ونیو په کابل کې ورکشاپ هم ونیو لرې پرتو سیمو ته توجه هېڅ ونه شله فقط هغه خپل فنډ یې چې ورته ورکړی وو هغه هم که خبره خلاصه شوه نو دغه مشکل دی اوس مثلا په پوستونه کښې چې کوم ځای کې خویندې ځای په ځای شوي دي هغې د هغې ګټه زما خویندو دپاره هېڅ هم نشته هغه هم یو تکتیکي عمل دی کېدای شي هغه هم د خارجیانو فشار وي هغې د خوشحاله کولو لپاره دا ترسره شي نو فقط زه یو وزارت ښځو چارو وزارت لرم هغه هم پالیسي سازه نو زه په دې باندې وایم چې باید ټولنه زما اصلاح شي ټولنه دې ته اماده شي بنیادي کارونه خویندو دپاره وشي خدای وکړي چې داسې وخت چې ټولنه اصلاح شوه بالاخره داسې کسان به راشي چې هم ښځو همدومره ته کار وکړي او همداسې باید ښځو ته حق ورکړي ګوره موږ په قوانینو کې هېڅ مشکل نه لرو اساسي قانون کې د ښځو دغه حقوق خوندي دي همداسې په نورو قوانینو فرعي قوانینو کې ښځو ته حقوق ورکړل شوي دي خو مشکل دا ده چې عملي کېږي نه
بله ستاسې په نظر لامل یې څه دی ولې نه عملي کېږي ولې بهرني هېوادونه نه غواړي چې بنیادي کارونه دې د ښځو د حقوقو لپاره
همدغه و چې هغه اول نه هغه تعداد کوک کېښودل شو اول نه تعداد کوک کېښودل شو نو ځکه نتیجه دې حد ته ورسېدله اول نه که چېرې دوی هغه اصلي موضوعاتو ته متوجه شوي وی په واقعي ډول یې د ښځو دپاره کار کړی وی لرې پرتو سیمو ته تللي وی او ګوري ملا زمن په افغانستان کې یو منل شوې طبقه ده که چېرې اطرافونو کې د دوی څخه استفاده شوې د ملکانو څخه استفاده شوې وی دوی خپل په دیرو کې دوی خپل په جوماتونو کې دا تبلیغ کړی وی خلکو ته یې پوهاوی ورکړی وی ګوره لکه مخکې مې چې خور وویل د افغانستان سنتي ټولنه ده سنتي ټولنه کې اکثره وخت نارینه سره دی موږ باید په نارینهو باندې کار کړی وی دوی هم دې ته اماده کړي وی چې دوی خپله دې ته مراجعه وکړي او دا ومني چې ښځه واقعا د دې ټولنې یوه برخه ده مګم بدبختانه موږ دا کار ونه کړو همدا اوس تاسو لاړ شئ تر اوسه پورې ما هغه پخوانی قانون په اطراف کښې دی نه مکتب شته دی نه تعلیم ته چا توجه کړې نه صحي برخې ته چا توجه کړې نه هغه نور ابتدایي حقوقو د ښځو ته چا توجه کړې هغه ښځې په دې نه پوهېږي چې اکم د مار کې زما حقوق یا نه دا مشکلات شته دی ډېر همیشه په افغانستان کښې د ښځو د حقوقو برخه کښې زه بیا هم وایم چې افراط و تفریط نه کار اخیستل شوی یا دومره غریبي بیوروکراسي په ما باندې تعمیر شوې ده چې زما ټولنه د هغې د جذبولو وس نه لرم او یا دومره هم د تفریط نه کار اخیستل شوی چې همیشه ویلي ښځه یا په کور ده یا په ګور موږ دواړه نه منو موږ نه هغه غربي بیوروکراسي منو نه دغه تنګ نظره سیاست موږ وایو چې میانه حالت د خویندو دپاره ونیسو په طبي ډول په ورو ورو لکه نورو هېوادونو چې کړي تاسو خپله فکر ګورئ همدا اوس دومره د حقوق د ښځو حقوق په امریکا او اروپا مطرح نه دي لکه افغانستان کښې چې مطرح دي یعنی اروپا او امریکا موږ ته حیرانه پاتې شوه چې دومره ډیموکراسي افغانستان کښې مخې ته تللې همدغه باعث دې کېږي چې بالاخره توره تېز ځي زر به ودرېږي په نورمال ډول په ډېر منظم ډول باید ښځو دپاره کار شوی وی ډېر په ورو ورو بنیادي کارونه ورته شوي وی د مشرانو سره په کار شوی وي، د ملایانو سره ورسره په کار شوی وي، د ملکانو نه، د ټولو قومي مشرانو نه باید استفاده شوی وي. بالاخره پوخ کار هم کړی وی، د کلیو هم شروع کړی وی، د د ولایتونو نه هم شروع کړی وی، د لرې پرتو سیمو نه شروع کړی. دوی په کابل کښې راوختېدل، دوی ته هم دلته خوند شو، ګټې سرته هم رسېدله. نو د ښځو حقوقو برخه چې ده، ورځ تر بلې تاسو ګورئ چې تاوتریخوالی هم د ښځو په مقابل کښې ډېرېږي. هغه کوم فامیلونه چې حتی اوس خو له امنیتي ستونزې هم شته، هغه کوم یو چې دې ته آماده دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي، هغوی د امنیتي ستونزې په خاطر خپل خویندې په کور کښې نه ولي، خپلې لورګانې په کور کښې نه ولي. نو زما هم د نړیوالې ټولنې نه، هم د افغانستان د حکومت نه، هم د انجوګانو نه، هم د ټولنو نه دا غوښتنه ده، که غواړئ د افغانستان د ښځو دپاره کار وکړئ، وقتي کار وکړئ، بنیادي کار وکړئ، شواري کار مه کوئ. دومره چې شواري کارونه هم وکړل،
تاسې دواړو میلمنونه ډېره زیاته مننه کوم چې خپرونې کې مو ګډون راسره وکړ. درنو اورېدونکو، د خدای پامان.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کوچ دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی، نسونه نسو مړوله، او دوی ته کالي کولای سو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.